دونه پرانیزی چې یورپ ته ځي. اوردونکو مهم خبرونه مو اورید. اوسردو اسلام آباد ته اسلام آباد کې احمد الله پاکستانی مطبوعات کتری دي او دغې نه موږ ته مهم ټکی وړاندې کوي.
نایبات ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د زیارت په ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف په درناوي کې را جوړ کړی شوی ایوې دستوري ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې راحیل شریف په مشرۍ کې پاکستان فوز نه صرف د بارانۍ خطرې بلکې تر هغهري مقابله هم وکړه. ورځپاڼه لیکي چې جنرال راحیل شریف په جنوري میاشت کې د خپل ملازمت موده د نه غځولو اعلان وکړو. د نوموړي دا بیان مخې ته راتللو وروسته د ځینې حلقو لخوا بیانونه راتلل شروع شول چې د جنرال صاحب ریټایر کېدو کې ډېر وخت پاتې دی نو حالات او فیصله بدلی دی شي، خو جنرال راحیل شریف په خپل بیان کلک ولاړ وو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې د آرمی چیف د ملازمت موده غځولو غلط روایت د ایوب خان په دور کې شروع شو او بیا ضیاء الحق د ایولس کالو نه زیات په اقتدار کې پاتې کېدو وروسته دې منفی روایت ته نوره هم وده ورکړه. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې جنرال راحیل شریف خپل د ملازمت موده پوره کولو وروسته ډېر په احترام سره رخصتیږي، نو امید دی چې دا روایت به په راتلونکي کې هم داسې قائم پاتې شي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په تیرو وختونو کې سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ تاوتریخوالي په نتیجه کې قام څلور وارې د مارشل لا سره مخ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عدالتونو، فوز او بیوروکراسۍ د احتساب او سزا خپل نظام موجود دی، نو بیا د سیاستدانانو احتساب هم پارلمان له کول پکار دي نه چې خصوصي عدالتونو لا. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سیاسي او فوزي تعلقاتو په نوي پس منظر کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکلو پر وخت ځینې خبرې په ذهن کې ساتلو سره سره د ملک بهرني او دننني صورتحال په رڼا کې ګډ سوچ خپلول پکار دي. آج ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د کرپشن خاتمې لپاره یې هلې ځلې شروع کولو سره سره په صوبه کې مقامی حکومتونه با اختیار جوړ کړی دي او امروزه د استعمال شیانو نرخونه په کنټرول کې ساتلو لپاره ټولو ډیپټی کمشنرانو ته هدایت جاری کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د صوبې د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت کوششونه په نظر راځي، خو عام اولس اوس هم د بنیادي سهولتونو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي او د ټولو لویه مسله د صفا اوبو نه ترلاسه کېدو ده. دې تر څنګه اولس د تعلیم او د صحت سهولیاتو د کموالي هم ګیله کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت لا د خپلو اقداماتو او منصوبو د لارې خلکو ته اسانتیاوې ورکولو لپاره خصوصي انتظامات کول پکار دي او وزیر اعلی له پکار دي چې د هر څه نگران رانی دی پخپل وکړي چې اولس ته یې ګټه ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال چارو تر ازورزم کو ریټرز خبري ایجنسی د برتانیا د بارنو چارو وزیر پاکستان ته سفر پاړه لیکنه کړې ده او اے پی خبري ایجنسی په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع راخسته ده. د دوړو لیکونو مهم ټکی د ګل ایاز ناو.
روټرز خبري ایجنسی لیکي چې د برتانیا د بهرنو چارو وزیر بارس جانسن ویلي دي چې لندن له اسلام آباد سره تجارتي او امنیتي همکاري نورا پیاوړی کول غواړي. دا د برتانیې د هغه هڅو برخه ده چې د جون په میاشت کې له اروپای ټولنې څخه د وتلو وروسته شروع کړي چې د نړۍ د نورو هیوادونو بازارونو ته ځان ورسوي. د دې ترڅنګ له اروپایي هیوادونو بهر له نورو سره تجارتي اړیکې نورې پیاوړې کړي. خبرې ایجنسی لیکي چې بورس جانسن د پاکستان د سفر پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره کلنی تجارتي حجم د 2.5 اربا پاوندو نه زیاتول غواړي او په دې لړ کې په خبرو کې پرمختګ هم شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات نه وړاندې بورس جانسن ویلي چې د پاکستان اقتصاد په توندۍ سره وده مومي نو دا د برتانیا لپاره ګټور دی. خبرې اصلي کې چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو له وجې د هغه هیواد اقتصاد ښه شوی دی. خبرې اصلي کې چې په دې وروستو کې چین په پاکستان کې د اقتصادي راهداري ترڅنګ په نورو پروژو کې د 450 ارب ډالرو د سرمایه کاری ژمنه کړې وه. رویټرز خبرې اصلي کې چې په پاکستان کې امنیتي حالات ښه کېدو باوجود وسلوالې ډلې ګواښونه جوړوي او په دې وروستو کې لوی بریدونه هم ترسره کړي دي. بلخوا ایف پی خبرې لیکي چې د افغانستان وزارتونو د تیر زیارت په ورځ یو تړون لاسلیک کړي چې مقصد یې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي کول دي. دا د افغان حکومت لخوا یو مثالی ګام دی چې نړیوال شنونکي په هغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنې څرګندې کړې وي. خبرې ایجنسی لیکي چې د افغان سارنوال د دفتر د شمیرو تر مخه د روان 2014 کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ښځو پر ضد د تشدد 3,000 کیسونه ثبت شوي ول چې په تیر ټول 2015 کال کې دا شمېره 5,000 وه. خبر ایجنس د سارنوال فرید حامیدی په حواله وای چې د خوځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره په موثره توګه قانون سازی کوي او په دې لړ کې همکاري لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. حامیدی ویل افغان حکومت د درغلیو او خوځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره ژمن دی. افغان حکومت دا کمپاین په داسې حال کې شروع کړي چې په نړۍ کې د خوځو پر ضد د تشدد ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خبر ایجنس لیکي چې په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت رانسکورولو وروسته د مساوي حقوقو حالت ښه شوی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت هم په ایجنډا کې د خوځو حقوقو په لومړیتوبونو کې ساتلی دی او په دې لړ کې ډیر کار هم کړی دی.
د لاتین امریکا هیواد کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د خالی په ورځ ناوخته د لسکم سل کاله عمر کې سا ورکړی ده. کاسترو تر 500 کالو پورې د کیوبا ولسمشر وزیر اعظم پاتې شوی و. نوموړی په کیوبا د امریکا پوځي یرغل اقتصادي بندیزونو په سفارتي توګه یوازیتوب او د لسو امریکایي ولسمشرانو د شوروي اتحاد د ماتېدو شاهد و. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی د ګل ایاز نه و.
د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په سرکاري ټلویزیون اعلان وکړ د دورور چې نږدې نیمای پیړۍ لپاره د کیوبا مشري کړي مړ شوی دی. راول کاسترو ویل چې د کیوبا انقلاب مشر د نومبر په 25مه مړ شو او د نوموړي وصیت مطابق به آخري مراسم ترسره کوي. فیدل الیهاندرو کاسترو په 1928 کال د اگست په میاشت کې په شتمنۍ کور کې زیږیدلی و. نوموړي د رومن کیتھولیک زده کړې ترلاسه کړې وې. په کاسترو د دغه زده کړو ډیر اثر و. نوموړي په 1950 کې د کیوبا په هوانا کې د قانون زده کړو وروسته د مارکسیزم لینینیزم فلسفه خپله کړه او د امریکا پلوه ولسمشر فولنجینو باتیستا رژیم د رانسکورول لپاره ملیشا جوړه کړه. د باتیستا واکمنۍ د غلیو او بربریت نه ډک وو او هغه هیواد د امریکا شتمن خلکو لپاره یو غوره ځای وو. خدا باتیستا واکمنی ډیر وخت پوری پاتې نشوه. په 1959 کال د جنوري په لومړۍ نیټه کاسترو مقبول انقلاب لاره د باتیستا حکومت رانسکور کړو او خپل زرګونو پلویانو سره کاسترو په پلازمین هوانا کې داخل شو. کاسترو په څو ورځو کې دننه د کامیابی جشن منځلو لپاره د امریکا سفر وکړو. په هغه وخت کې د امریکا رسنو دا خبر خپور کړو دیش ورځې وړاندې فیدل کاسترو هوانا ته خپلو پلویانو سره ننوتو او خلکو د خپل اتل هرکلی ډیر په درناوي وکړو. دا د کاسترو امریکا ته لومړی او اخري سفر و خو په هغه سفر کې نوموړي ډیر شایسته خبرې وکړي. زما د پیسو واک او نور څه خواهش نشته. زما یوازنی مقصد خپل هیواد خدمت کول دي. خو په راتلونکو څو کلونو کې د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. امریکا لومړی کیوبا ته د شوګر درآمدات ودرول او بیا یې په ارضی بندیزونه ولګول. خو کاسترو له خپل دریز نه ونه ګرځېدو او ماسکو سره یې اقتصادي اړیکې لا نورې مضبوطې کړې. کاسترو ډیر په کامیابۍ په 1961 کال د اپریل په میاشت کې په بے آف پیکس کې د امریکا پلوه یاغیانو یرغل په شا وتنبولو. امریکا د 1961 کال د اکتوبر په میاشت کې په کیوبا په مکمله توګه اقتصادي بندیزونه ولګول او دا هغه وخت و چې د کیوبا مزایل بحران رامنځته شو چې ټوله نړۍ یې ولرزوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر خپل روسي سیال نه پوښتنه وکړه چې آیا روسیې په کیوبا کې اټمي میزایل ځای پر ځای کړی دي چې امریکایي خارونه په نخه کړي. د روس سفیر په جواب کې ویل دوی تیار دي. په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډی له دستاویزاتو څخه دا معلومیږي چې نړۍ یو بل اټمي جنگ ته نږدې شوې وه. خو د امریکا لخوا په کیوبا د بحري رکاوټونو له وجې هغه اټمي مزایل لرې کړل شو. کاسترو چې د امریکا لوی دښمن و د وژلو لپاره یو شمېر قاتلانه بریدونه پرې شوي وو. کاسترو په لاتینی امریکا کې ډېر زیات شهرت موندلی وو او د اتل په شان پېژندل کېدو. د هغه د واکمنۍ پر وخت کیوبا تر ټولو ښه طبي نظام درلودو. شرخواندګي 98% وه. خو روسیې ورسره هر کال تر شپږ ارب ډالرو پورې مرستې کولې. خو په 1991 کال کې شوروي اتحاد مات شو. د دې وروسته کاسترو د هیواد بقا لپاره مبارزه شروع کړه. نوموړي دا خبره په 1992 کال کې په خپل وینا کې ومنله.
سالوار لا ریولوسیون ان کوبا، سالوار ال سوسیالیزمو ان کوبا،
کاسترو په 2001 کال د جون په 9 په یو مرکه کې ویل چې د هغه وروسته به راول کاسترو ټولې چارې سنبالوي. د فیدل کاسترو کشر ورور راول کاسترو د 2008 کال د فروری په میاشت کې قومي پارلمان د نوي ولسمشر په توګه وټاکلو. راول کاسترو د ولسمشر په حیث نوي اقتصادي اصلاحات معرفي کړل، په معاش او خوړو پیداوار کې هم اصلاحات راوستل. فیدل کاسترو په 2005 کال د نومبر په 13 د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغه رپور چې پکې ویل شوي وو کاسترو ته پارکنساس ناروغي ده، کاسترو په جواب کې وویل هغوی هره ورځ ما وژني، خو په هغه ورځ چې زه مړ شم نو څوک به پرې یقین نه کوي.
مشال لړ د وګي اوریدونکو، اوس راځو یو بل راپور ته. دغه راپور چې دی د افغانستان په اړه دی، چرته چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سل وسلوال وژل شوي دي. تفصیلي او روپ د راپور کې
د دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نامه پوځي عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته سخته ضربه رسولې ده. د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو په لومړیو 5 ورځو کې د دولت ضد لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي.
دشمن در حدود اضافه از 100 نفر تلفات داده، ما 8 نفر شهید داریم.
شفق دو پوځي عملیات د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د دولت وسلوال مخالفان پکې فعال دي پیل شول. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په لړ کې د وسلوالو یو شمېر مهم مرکزونه هم له منځه وړي دي.
لله الحمد تر اوسه موږ وکولای شول چې دشمنان د هغه ځایونو کې ځان ته ځاله جوړ کړي او د دوی ځاله د منځه یوسو او د تخت په حال کې ده. مثلا په پچراګام کې چې دشمن وتښتیدل و غوښتل سي د دوآب د نورستان د دوآب پولیس والی کې ځینې دستاوردونه لاس راوړي، اما د مونږ اردو وکولای سوال سي د غاښ ماتون کې جواب ووي.
د دفاع د وزارت مرستیال ویان وایي د پکتیا ولایت د څمکنۍ او جانخیل ولسوالیو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي څو بیا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستون لویږي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دفاع وزارت د غراز وایي چې لا هم په کندوز ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي په هلمند، هرات، فراه او غور ولایتونو کې شفق دوه عملیاتو زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. دفاع وزارت وایي شفق دوه پوځي عملیات به تر راتلونکي هجري لمریز کاله پورې دوام ومومي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په شفق دوه عملیاتو کې دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې پړه څه نه دی ویلي.
راپور مورده اوس وخت شوی دی. زمونږ د ونیز خپرونې تړون په تړون کې د ملکن په اړه باندې اوري او دا خپرونه بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ملکند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ملکند د جغرافیا او هلته د میشتلوې قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څېړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ملکند له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. لیکوال اکبر سیال د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي:
ملکن دا وخت ایجنسی دا ضلع نه ده، نو دا د مردان، سوات، د باجوړ، د چارسدی په منځ کې پرته علاقه ده.
اکبر سیال د ملکن د انتظامی جوړښت په اړه وویل:
ملکن په دو تحصیلونو مشتمل دی. یو تحصیل ته سوات رانیزی وی، بل تحصیل ته سم رانیزی وی. د سوات رانیزی دارالحکومت بټخیله ده، د سم رانیزی دارالحکومت درګه ده، او ملکن بذات خود د ملکن ایجنسی کیپیټل دی، مرکزی ځای دی. نو دغه شان درګه، ملکن او بټخیله دا په ملکن ایجنسی کې نور هم یاد زینشته، خدا پکی هم یاد زینه دی.
نموړي هلته د میشتو پښتني قبیلو په اړه داسې یادونه وکړه.
په ملکن ایجنسی کې د ټولو نه لویه قبیله چې ده نو هغه یوسفزی دي. د یوسفزیو سره اتمانخیل دي او دغسې نور واړه واړه سیکشن هم پکې دي. په دې کې شموزی هم شته، په دې کې مرخیل، په دې کې د پښتنو بیلابیله قبیلې په ملکن ایجنسی کې اوسي، خو اکثریتي او غالبه قبیله چې ده نو هغه د یوسفزو ده.
اکبر سیال ویل په ملکنډ کې د نورو مذهبونو خلک هم شته خو شمیر یې ډیر کم دی.
داسې ډیر دغه هندوان، سیکان یا نور اقلیتي دغه پکې نشته. بهتر بټخیل طرف ته کریسچن شته چې هغې په دغه هسپتالونو کې او یو ځای بل ځای د صفایې دا کار کوي. نو دا ډیر په کم مقدار کې دي. زما په خیال چې په ټوله ملکنډ ایجنسۍ کې به دا سل کورونه نه وي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکنډ د ولس پر ژوند جواک رڼا اچو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او کلتوري چارو لا فعال امجد شهزاد سره وژغیدم. امجد شهزاد وای د ملکنډ ولس د نورو پښتنو غوندې د خوشحالۍ موقع لري.
زما په خیال څنګه چې په نور پښتونخوا کې یا په افغان وطن کې کمی ورځې دي، نو دلته هم هغه ورځې دي، اخترونه دي او د ماشوم د پیدا کېدو په خوشحالۍ کې چې کومه خوشحالي لمانځل کېږي، بیا د ودونو د کوژدو او د همدغه خوشحالۍ دي چې په مختلفو طریقو دلته لمانځل کېږي.
امجد شهزاد د دې خوشحالیو د لمانځل کېدو په اړه وویل.
دلته چې ودونه یا کوژدې نو یو پکې د موسیقۍ بنډارونه کېږي، د دې مقامي هنرمندان یا زموږ د پېښور کم هنرمندان دي، لوی لوی هنرمندان دي، د خلکو د وخت پورې خبرې، نو هغه پکې د موسیقۍ پروګرامونه را جوړ کړي، ملګرو ته پکې ښه خوراکونه جوړ کړي، خپل عزیزان خپلوان او یاران دوستان د نږدې او لرې نه راوبلي. همدغه رواجونه دي.
نوموړي په ملکنډ کې په ځانګړي توګه د غم پر وخت د یو دود په اړه د سیراتو وویل.
دلته چې کوم چمونه دي، پلوونه دي، کلو کې بیا په بیلو بیلو برخو کې تقسیم دي، وړې وړې داسې تنظیمونه دي. هغې په خپلو کې یو مشر لري، منتظمین لري، او د ښادۍ او د غم دپاره دواړو دپاره هغوی انتظامات کوي. د هغې خپل فنډ دي چې خوشحالو یا غم په موقع باندې چې کم سیزونه زموږ کم سامان ته کارېږي، هغه زموږ سره د دې ټول چې څومره کلي دي او بیا په کلیو کې وړې وړې ټولنې دي، دغه خیرګړې ټولنې خپل د خلکو ذاتي هغوی دغه خپل ساتي، د بهر نه یا د بازار نه ورته ضرورت نه پېښېږي. بیا چې غم وي نو د دغې مون سره تړلي، یا به دغې چې څومره کورونه دي، څومره خلک دي، د هغې زلمي او ځوانان هغه کار ته ولاړ دي، خدمت ته ولاړ دي، د غم کور چې دی هغه د دې سیزونو نه ناخبر وي، هغه خپل غم کوي. نور چې د هغوی څومره مېلمانه دي، د هغوی د خوراک څښاک غم، د هغوی د قبر حاضر غم، دغه چې د ټولنې کم فنډ دی، کمه پانګه ده د پیسو، هغه د دغې فنډ نه ترسره کېږي.
امجد شهزاد په ملکنډ کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ اثرات داسې په ډاګه کړل.
په دغه مخصوصو وختونو کې خو دغلته دلته هم دغه اثرات ډېر وو، کم چې د درې څلور کالو کله چې څه موجود وو، څه کډوال وو، او د غیرت رهه دلته خورا وه، دغې خلکو حکمراني وه دلته، نو هغه بد اثرات نو په مونږ هم وو. خو زمونږ بیا زمونږ د علاقې کې دي دلته زیات خلک چې دي هغه باسواده دي، نو هغه په دې خبر پوهېږي هم، په دې شعور هم لري، د دې په پایلو د دې په ټولو سیزونو باندې خبر دي. هغوی پوره پوره نورو ځایونو پر پوره مزاحمت کړی دی او یو منظم مزاحمت یې کړی دی، او دلته زما په خیال کې د دې سوات یا ملکنډ ډویژن د نورو سیمو په نسبت زموږ په دې ضلعه کې، زموږ په دې سیمه کې دغه نقصانونه ډېر کم شوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکنډ د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې هلته له تکړه شاعرې او مصورې برېښنا شهزاد سره مرکه وکړه. برېښنا شهزاد وای په ملکنډ کې د میرمنو ژوند د یو شمیر سیمو پرتله ښه دی.
دلته کې خو د نور علاقو په نسبت د فیمل چلچ دینو خالي د ایجوکیشن په حواله سره د اوی مندرې سپابندي نشته چې تاسو یا تعلیم ما حاصلوي یا دا یاد او جاب هم کو اوی اوغاړي نو بالکل چولې شي.
نوموړي وویل هلته تر ډیره حده په کورني ژوند کې له میرمنو سره سلا مشوره کیږي
څنګه چې سړي فیصله کول غواړي او اوی فیصله کوي هم هغه شان حق خزو ته هم حاصل دی اوی باقاعده خزو نه هم تپوس کوي چې ستاسو سورای دا فیصله مونږ د سکول غواړو نو دا مونږ د سی وکړو یا اونکو.
له برښنا شهزاد څخه مې وپوښتل چې د دوی د معلوماتو لمخې آیا په ملکنډ کې میرمنو ته په جایدادونو کې برخه ورکول کیږي او کنه؟ نو هغه وویل
یا تر دې سړي چې هغه ورکه او برخ ویل ورکه خو زیات تر خویندې دې سي هم چې هغه خپل روریانو ته یا خپل مور او پلار ته ګوري نو کفر کا هغه لکه خپل لکه خویندې دومره نه او روریان زیات دي او جایداد کم دي نو هغه خپل باندې بیا وایي چې نه بس زمونږ هغه باندې شوی نه بس هغه چې زمونږ اوس هغه کور دی او لکه دا موږ له پدې کې حصہ مراکوي دا تاسو حق دې بس تاسو دا وګه زیات دې سي چې هغه خپل باندې دې او نه واري او زیات دې سي چې هغه واري هم او
برښنا شهزاد پر میرمنو د تشدد پاړه وویل
څومره چې هم ماته معلومات شته نو په دې حواله سره د ملکان خلک زیات پوه دي او هغه په خځو باندې کله هم تشدد نه کوي.
نوموړي وای چې کله د دوی پر سیمه د سخت دریځي سفر اغلی و نو د نور ژوند ترڅنګ یې میرمنې هم ځپلې وې.
اول اول خو مشکلات ډېر زیات ول د تعلیم په وجه باندې هم ولده کې کم تر هغه لري چې شورو ون او دغه غوښتل چې تعلیم دې دلته کې خزینه حاصل وي په دغه وجه باندې نو اول اول ډېر زیات د نن یو درې څلور کال مخکې دا مشکلات ډېر زیات ول درې څلور کال مسلسل روان ول خو اوس حالت ډېر زیات ښه شوی دی او اوس خزو ته داسې هیڅ مشکلات نشته چې لکه د هغه وخت هغه تشدد یا هغه وخت اثر پرې موجود وي اوس بالکل حالات صحیح.
برښنا شهزاد وای د یو کام او ملک د پرمختګ لپاره دا مهمه ده چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړل شي.
دا هغه کور ودان دي یا دا هغه خویندې دي او هغه په زړونو کې څو ارمان لري د مخې تلو د تعلیم د فارا یا د جاب د فارا یا هغه په هغه آرټ سکول غواړي یا د نور څو طرف ته تلل غواړي افرس کا میډیا شو یا صحافت طرف ته شو نو په کار کې هغه هغه لا فراخ زړه باندې اجازه ورکړي او هغه مخې ته بجون کې لاړ شي هم دا شان به زموږ ملک ترقی کوي او موږ مخ په وړاندې روان یو.
د دې سیمې ګټه وټه
د ملکان د زراعتي پیداوار په اړه هلته د پوهنتون استاد نورالبصر امن معلومات را سره شریک کړل. هغه ویل په ملکان کې د زراعت مځکه په دوو برخو ویشلې ده.
ملکان کې چې زراعت څه کوم ځمکه ده نو دا په دوه ډوله ده. یو هغه بهاني ده او یو هغه ده چې هغه نیری ده په هغه باندې اوبه وي هر وخت. یا دغه هم په دوه قسمه ده. یو داسې ده چې هغه غریزه ده کوم چې د غرونو په لمن کې یا په غر کې او یو داسې ده چې هغه په میدانی حصه باندې مشتمله ده. نو دا په مختلفو وختونو کې مختلف قسم سبزی کوي.
نوموړي په ملکنډ کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو په اړه داسې وویل
د ملکنډ یو وخت کې ټماټر به ډېر زیات کېدل او هغه به د ملک نورو برخو ته هم وړل کېدل او هغې به ډېره زیاته زمینداریانو ته نقدې پیسې او دغه شان د وی روزګار او د هغې دغه زمینداری ډېره ښه روانه وه. د دې نه علاوه پیاز چې دي هغه هم کنډ کې کومه چې د ملکنډ خاص کر د اوبوز مکه د زراعت نو باغی کی کیږي نن سبا ساينس ترقی کړی دا د هایبرید قسمونه روتی دي هم په میوه کې هم په سبزو کې نو په دغه کې چې کومه کریلا دا اغم په باجی زینو کې کیږي بندې دي اغم په کې کیږي باتنګل دا چې نورې سبزې دي مرچکی شوال تډر خ کیږي او دا چې کومې د اوبوز مکه نه دي دا شړې په دې کې بیا په خصوصي توګه پیاز مرچکی او بادرنګ دا په ډېر زیات مقدار سره کیږي او ډېر ښه کوالټی مخي او دا صرف په ملکړي جنسه کې بلکې د نور د ملک نور برخه ختم دا غي تجارت او دا غي رسایي کیږي.
نور البصر امن ویل چې هلته یو شمیر میويستا خو تر ټولو پکې دوی زیاتې مهمې دي.
ملکن جنسا کے چکما دو قسم میوی ڈیر زیادہ کی گی یو امرود او بلا مالٹا دا مالٹے دا ملکن مالٹا چی دا آگے دا خصوصیت پی چی آگا خو یو پٹیر وقت بانے مشتمل ہے تقریباً سلور پنزم یاشتی دا جمعی سیزن دا غی چلی گی. دویم خبر دا چی آگا ڈیر زیادہ خدا او رس پکی ڈیر زیادی لکہ یو مالٹا ہم دا سنرا جی چی آگا پیکوی یا پاره رسمی وچی امرود چی دینو دای ډیر مشهور دی خو چونکه د څه وخت نه زمیدار دا شکایت کوي چې مختلف قسم مرزونه راغلی دي هغه د وځي نه دا امرود پیداوار چې دی غډیر کم شوی دی نو دا دوا قسم میوه پکې په زیات مقدار باندې کیږي نور هم داسې لږ لږ میوه کیږي خو هغه دومره نه دی لکه څنګه چې دا امرود او مالټا دا.
نومیالی د دغه سیمه
لیکوال او شاعر اکبر سیال ویل چې ملکند د تاریخ په اردو کې داسې شخصیتونه زیږول دي چې یادونه یې خوشحال خان خټک هم کړی ده.
دلته کې خوشحال بابا راغلی دی ملکند ته د 1900 کال مخکې په دغه لار چې تیرېده نو خوشحال بابا وی چې په دغه لار د شهسوار او خطل ګران دی ګوډه صوبه باندې خېږي ملکند دی. ملکند کې بلا لوی لوی خلک په تاریخ کې پاتې شوي دي د عوامي جدوجهد په لحاظ سره هم د قومي جدوجهد په لحاظ سره هم زمونږ د یوسفزیو د ستر مشر احمد خان بابا مزار هم په ملکند ایجنسی کې دی. په الډن ډیری نومې یو کلی دی د بټخیل نه سوات طرف ته داسې په یو 15 کیلومتره کې هلته ستر لوی مزار دی.
اکبر سیال په ملکند کې د ادب د ډګر د نومیالیو شخصیتونو نمونه داسې یادوي.
پاره کې لوی لوی خلک دي لکه زمونږ د ټول لرو بر پښتونخوا قومي شاعر رحمت شاه ساحل صاحب د ورتیر ملکن جنسه سره تعلق لري. دغه شان ډېر لوی ادیب او دانشور ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب هم د ملکن جنسه سره علاقه لري. دغه شان د پښتو ډېر لوی شاعر ادیب دانشور او نقاد ارواخاد ډاکټر صاحب شاه صابر هم د ملکن ایجنسی سره علاقه لري. دغه شان امیر رضا ساحل دی، هاشمی صاحب دی، دیدار طاهر دی، نور محمد مشال دی، ذاکر حسین ذاکر دی، اقبال شاکر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ملکند په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزا بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو خبرونه په یاد لرئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.